السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته د نن ورځې د نحسات خبرونو اخیری خبري غړې وړاندې کوو. په پیښور کې دا وخت د مازیګر 5 بجې دی. د 5 تاسو په بجو د خبرونه په درته یو شمېر کورنۍ سیمې د نړیوال رپورټونو وړاندې کوو. د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم اوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې ظفر خان وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، پولیس افسر طاهر خان دا وړ پرون په پیښور کې خاورو ته وسپارل شو. د اسلام آباد پولیس وایي د ښاري پرمختیا ادارې چارواکي ایاز خان مسعود د بدرکۍ پلټنې کوي، او امریکا په هغه ولسو سعودي وګړو بندیزونه لګولي چې د خبریال جمال خاشقجي د وجنې سره تړاو لري. خبرونو تفصیل: د پیښور د کلیوالو سیمو وجل شوی پولیس افسر طاهر خان دا وړ پرون په حیات آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د دې نه مخکې د هغه د جنازې مونځ په پیښور پولیس لاینز کې ادا کړل شو. د پیښور په پولیس لاینز کې د طاهر خان دا وړ په جنازه کې د خیبر پختونخوا گورنر، وزیر اعلی، صوبایي وزیرانو، پولیسو او پوځي چارواکو ګډون وکړ. له جنازې وروسته په پیښور کې د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی خبری کانفرنس ته ویل چې د طاهر داوړ په وجنه ریاست خاموشه نه دی، بلکې دا معاملہ به سر تر رسوي.
دا د حیرانې خبره ده چې زموږ د ایس پی مړې په افغانستان کې موندل شوی. دا هغه پلټنې دي چې د هغه ورور او موږ به کوو. دا ډېره حساسه موضوع ده. تر څو چې منطقي انجام ته نه وي رسیدلې، تر هغې پورې بیانبازۍ نه ډډه پکار ده.
د مشال ریډیو خبریال وای د طاهر داوړ مړی په سپارلو په سر په تورخم پوله د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ سخت خبري وشوي. افغان چارواکو اولس د طاهر داوړ مړی د پاکستاني چارواکو په ځای له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي موسین داوړ په مشرقي قبایلي مشرانو ته وسپارلو. طاهر خان داوړ د اکتوبر په 20مه له اسلام آباد لا درک شوی و او د نومبر په 14مه یې مړی په ننګرهار ولایت کې وموندل شو چې پرون یې کورنۍ ته وسپارل شو. په پاکستان کې افغان سفیر ویلي افغان مشرانو په پوره درناوي د پولیس افسر طاهر داوړ مړې سنبال او په تورخم یې پاکستانیو چارواکو ته وسپارو. حضرت عمر صداخیلوال نن په ټویټر تر هغې وروستو بیان خپور کړی چې پرون ماخوستن د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال اسیف کپور په ټویټر په بیان ولیکل چې د طاهر داوړ تختونه په افغانستان کې مړې مونده کېدل او بیا د جسد سپارلو په مهال د افغان چارواکو چلند شک ور پیدا کړی چې دا کار ښایي په افغانستان کې د یو ترهګر سازمان نه وي. افغان سفیر په نننی بیان کې لیکلي چې افغان قومي مشرانو د داوړ مړې وموند، غسل یې ورکړو، جنازه یې ورله وکړه او بیا یې په پوره درناوي په تورخم کې پاکستانی چارواکو ته وسپارو، ځکه چې دا د پښتنو دود دی. بیان وایي دا کار د دواړو خواوو د پښتنو د ویش په ځای باید د یووالي لپاره وکارول شي. په اسلام آباد کې د ښاري پرمختیا ادارې یو چارواکی ایاز خان مسعود بدرکه شوی دی. د ایاز اوخی حسن نن مشال ریډیو ته ویل ایاز له پرونه ورګ دی او د کورنۍ د غړو سره هیڅ اړیکه نه کیږي. د اسلام آباد پولیس وایي د ایاز خان د ورکې دوه پلټنې شروع کړې دي. د اباره تانې محرر محمد فاروق نن مشال ریډیو ته ویل
دا وای ایاز خان د کور نه دفتر ته راغلی و خو واپس خپل کور ته نه دی تللی. د نوموړي دفتر د اسلام آباد په G6 میلوډي کې دی او موټر یې هم په دفتر کې ولاړ دی، خو د ایاز خان څه درک نه لګي. د نوموړي د کورنۍ د غړو لخوا د راپور درج کولو وروسته پولیسو خپلې پلټنې شروع کړې دي.
ایاز خان په اسلام آباد کې د ښاری پرمختیا ادارې یا CDA ډایرکټر دی. هغه په اصل کې د وزیرستان دی خو دم غړی په پیښور کې اوسېدو. د اکتوبر په 20مه پولیس افسر طاهر داوړ هم له اسلام آباد ترک بدرکه شوی وو. د اکتوبر په 14مه یې مړې د ډیورن کرخې ته څیرمه په افغانستان کې وموندل شو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو لپاره 4000 روپۍ ورکړي او 2 به د پرمختیا د کارونو لپاره کاروي. شوکت یوسفزی بیګا مشال راډیو ته ویل د قبایلي ضلعو د ډیرو ادارو واک تر اوسه له وفاق سره دی او صوبایي حکومت کوشش کوي چې د قبایلي سیمو انضمام په عملی ډول زر تر زره سرته ورسوي. د صوبایي وزیر په خبره په قبایلي علاقو کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره یې الیکشن کمیشن ته خواست کړی، ځکه چې د دوی حکومت انتخاباتو ته تیار دی. پاکستان وای امنیتی ځواکونو یې له هغو دولسو څخه پنځه ایرانی پولیس ساتونکي بازیاب کړي چې یوه میاشت مخکې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمې تښتول شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام په ټویټر پاڼه لیکلي چې را خلاص شوي ساتونکي به ایرانی انتظامیه ته وسپارل شي. ایرانی میډیا د هیواد د سپاهي پاسدارانو ځواک د مشر جنرال محمد علی جعفری له خولې د پنځو ساتونکو د واپسۍ د خبر تصدیق کړی دی. د جیش العدل په نوم یوې وسلوالې ډلې د ایران د امنیتي ځواکونو د تختولو ذمواري منلې وه. د وسلوالو لخوا په تختول شوو کسانو کې د ایران د سپاهي پاسداران او د استخباراتي ادارو غړي هم شامل وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې شپږ اویا سکولونه او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل پرون مشال راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهسې بند شوي وو. د دې د پرانیستو سره به د سیمې شاوخوا شپږ دیر سره جینکو او هلکانو ته د زده کړې موقع بیا برابره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دغه هیواد کې یولس سوه سکولونه د ګواښونو له کبله بند دي. ترسو مشال رډیو ته غوږې. امریکا هغو ولسو سعودي وګړو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي چې په مبینه ډول د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې سره تړاو لري. په دغې کسانو کې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان ته نږدې لوړپوړي همکاران هم شامل دي. دغه بندیزونه له هغې وروسته اعلان شول چې د سعودي سرکاري څارنوال اعلان وکړ چې د وجنې په سر پنځه چارواکي د مرګ له ممکنه سزا سره مخامخ کېدلی شي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې دراوړو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور دېرش روپۍ او پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل څلور دېرش روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل اویا روپۍ او په یو سل یو اویا روپۍ. یو یورو په یو سل پنځوس روپۍ اتیا پیسې او په یو سل یو پنځوس روپۍ او پنځوس پیسې. یو درهم په شپږ دېرش روپۍ او پنځوس پیسې او په شپږ دېرش روپۍ او شپېته پیسې. یو ریال په پنځه دېرش روپۍ او پنځه شپېته پیسې اخیستل کیږي او په پنځه دېرش روپۍ او پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ یو اویا پیسې او په یو روپۍ درې اویا پیسې او په یو پاکستاني روپۍ درې سوه شپږ دېرش ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ درې سوه څلور دېرش ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حل د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت اووه او زیات نه زیات دویش، بنو کې نهه او سلیریش او په کوټه کې صفر او شل وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او موسم حال واورې د پروانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورئ. د پولیسو د وجل شوی اس پی طاهر داوړ مړی تیر شپه په پیښور کې خاورو ته سپارل شوی دی. د نوموړي کورنۍ سره د غم شریکولو لپاره د خلکو تګ راتګ دوام لري. له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ څه غواړي؟
مونږ تحقیق غواړو او د میدان اقوام د ادارو لاندې تحقیق غواړو، ځکه چې پاکستان کې داسې څو زورور خلک شته چې هغې نه څوک تپوس نشي کولی.
د اسلام آباد د پرمختګ ادارې یعنی سی ډی ای یو اعلی چارواکی تختول شوی. پولیس وایي د لټون حسیه دوام لري. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي له صوبې سره د قبایلي زلو د یو ځای کولو په عمل کار روان دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په دې اړه وویل،
موږ دا کوشش کوو چې هلته زیات نه زیات تعلیمي ادارې جوړې او انفراسټرکچر ښه او هسپتالونه.
تیر ورځ په کوټه کې د یو سیمینار پر مهال پوهانو د ماشومانو د پیدایش نه سمدستي وروسته د اندراج د عمل لازمي ګرځولو غوښتنه کړې چې دوی ته بنیادي سهولتونه ورسول شي.
هغه سره چې دا فائدہ ای چې د دې ډیټا کلیکټ سي چې معلوم سي چې دا کم بچي میټریک پورې سکول ته رااله یا مابین سره د سکول ووته.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشالې ترڅنګ اوسئ. د
د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړې ته وګي راځو. د دې غړې اولنۍ موضوع ته د پولیسو د وجل شوی افسر اس پی طاهر داول مړې 13 شپه خاورو ته سپارل شوې ده. خود نموړي کوړه اوس هم خپل خپلوان دوستان او د سیاسي او مدني ټولنو مشران او غړي د دوا د پاره فاتحې د پاره راځي. د غلطه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث هم د درې ورځو راهیسې موجود دي. موږ سره د ټلیفون په لیکره غلام غوث په خیر علی د طاهر داول د فاتحې لپاره د خلکو د ورتګ لړۍ روانه ده. نن څوک لاړل رال کله تفصیل را تراکې؟
جی بالکل منور شاہ صاحب، نن دا کورنۍ ته بیلابیل سیاسي مشران او ورسره چې د طاهر داول خلک هم سرکاري چارواکي داغه سره یې دغه تعلق او هغه خلک چې کوم نن وخت واخه او قبایلي مشرانو راتګ دوام درلودلو. نن د عوامي نېشنل ګوند مشر یو مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان اوتی هم راغلی او دغه شان چې دا غینه پس بیا د قومي وطن ګوند مشر عطاب احمد خان چیرپا هم راغلی او دغه شان غلام احمد بلور شو د عوامي نېشنل پارټۍ او سره دانیل بلور هغه هم راغلی او بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرتر نیا افتخار حسین لږه شو دوران دی راغلی او د ټولو مشرانو ته کوم نو بیا مونږ سره د میډیا د نورو نمائندگانو سره خبرې اترې هم وکړې. په دې پیښه باندې د ډیرو اندېښنو څرګندونه وکړه او میا افتخار حسین بیا د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د دې پیښې دغه پکار دي، پلټنې پکار دي او په دې طریقه باندې پلټنې پکار دي چې کم د دې کورنۍ څنګه په څه باندې پکار ده چې حکومت لکه د کورنۍ مطمئن کړي. په دغه لړ کې د دغه کورنۍ د ورور چې کوم دی د طاهر داول ورور احمد الدین هغه د مشال ریډیو سره ځانګړي مرکه وکړه او په ځانګړي مرکه کې دغه خبره خو مخکې نورو خلکو هم کړې وه. خو د مشال ریډیو سره په خپل د هغه ورور دا ویله چې یاره د دې پیښې د پلټنو لپاره چې کوم دی نو داسې ډله په کار ده نړیواله په هغې کې نه د افغانستان سره کې او نه پکې د پاکستاني بلکې نیوټرل یعنی بے طرف خلک ټول چې دې صحیح دغه وشي تحقیقات
سمره
چې کوم له کوم مطلب دا چې یاره دې کوم دې کې دغه شی به دې شنو نو وس لکه
سمره
چې کوم له هغه کورنۍ هم دغه خبره چې کوم دمو
دغه غوښتنه کوي سمره
هم د کلغه دا مطالبه دا دغه مشران هم دا وایي چې یاره
غلام غوث کدا راته وای لاند غونته مختصر راته وای بخنه غواړم مختصر کراته وای چې حکومتي مطلب د صوبایي حکومت یا د وفاقي حکومت چارواکي هم څوک راغلي دي کنه؟
د صوبایي او وفاقي حکومت چارواکو خو بیګه راغ چې کوم پولیسان کې سرکاري شي کوم جنازه واغې کې خو غدون کړي وو او دلته چې کوم سینیئر خبري اعلان ناشو مدني ټولنو په اعلان ناشو دغه شان د شمالي وزیرستان خپل ایم پی د قومي سمنه غره نو سینداور سره ما خبرې اترې وکړې نو هغه راځي چې کوم دینو په دې باندې ډېر دغه خپو چې را کوم صوبایي وزیران دي او وفاقي کوم نظري وزیران دي هغه تر دې د ما ګوچ په جنازه کې شرکت کړي او د تورخم په وی پاګه مړي چې هم تلو او په کار
ده
راغلی نو امکان دی چې سبا راشي یا دغه راشي بل بار حال دی ویل چې را پسند پسند کی توګه دی راغلی وی کورنۍ ته ډاډګی نه
وکړه. مننه مننه دا و غلام غوث اسلام آباد نه حال را کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د وجل شوی د پولیس د وجل شوی افسر طاهر داول جنازه بیګا دوا جدا جدا منځونه داغي شوی دی چې یو د پولیس په دفتر کې مرکزی دفتر کې شوی دی بلې په خپل کور سره نږدې د خپلوانو او دوستانو او نور خواخوږو کړه دا بل جنازه. دغه جنازه کې د پښتون غورزنګ ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم برخه اخیستی وه او ویلې دي چې په دې لړ کې یو شمېر پښتنې دي په کار ده چې حکومت یې جواب وایي. فرهاد شینواری له نور تفصیل سره.
تیره شپه د وژل شوي پولیس افسر اس پی طاهر خان داوړ یوه جنازه په پیښور پولیس لاین کې 8 بجې وشوه او بل جنازه یې په حیات آباد شپږم فیز کې د شپې 10 بجې وشوه او هلته د حیات آباد په لویه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په دې موقع د قبایلي سیمو ګڼ شمېر مشران او ځوانان موجود وو او په جنازه کې یې شرکت وکړ. د جنازې نه وروسته د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو مشرانو او ځوانانو غوښتنه وکړه چې د دغې پیښې پلټنې دی وکړی شي. په دې محل د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل،
په یوه واقعیا کښې هم دومره زیات سوالونه نه شي پورته کېدلی لکه د شهید طاهر داوړ په واقعیا کښې څومره سوالونه پورته کېږي. یعنې شپاړس ورځې شي چې دی ورک و. د ایس پی رینک افیسر، تاسو ټول گوایئ چې آیا په د شپاړس ورځو کښې د پاکستان په میډیا یا د دوی د کوم وزارت لخوا یا د دوی د کوم ادارې لخوا څه بیان راغی؟ هیڅ بیان نه راتللو. یعنی په دومره لوی رینک افیسر ورک و او ټول پې خاموش و. داسې خاموشي تر اوسه پورې په بل چا نه ده ظاهره شوې. بیا هغې نه پس د لاژ درې ورځې کېږي چې دا کورنۍ یې په انتظار وه، په دغې کرب په دغې غم شې ټول پښتون کام و چې نن یې راوړي سبا یې راوړي. دا عام اولس مجبور شو چې د تورخم په طرف روان شه، ځکه چې د ریاست نه په درې ورځو کښې نه وشوه چې دوی د لاژ ورته راوړی وه. تورخم ته تګ وشو، د شهید طاهر داوړ سوی دوی په ګاډي کښې نه پرېیاشت، بند یې که په لاره، هغه په پیدل په پښو روان شو. ولې نه پرېږد پلار غته
د جنازې نه وروستو هلته موجود دا وړو قبیلې ځینې مشرانو او ځوانانو هم خپل احساسات داسې شریک کړل.
سلمان، ایس پی طاهر داوړ جنازې ته راغلي یو، خو دا زمونږ د پښتنو دپاره ډېره غټه صدمه ده چې دا مونږ د طاهر داوړ په شکل کې مونږ ته پرته ده. خو مونږ ټول قوم ډېر پې خفه یو او ډېر غمجن یو، دی دغه فیملی سره مونږ سمه هغه دی غم شریک دی. والا دا خو ډېر غټ سوال یا نشان دی زمونږ په ملک سیکیورټي ادارې باندې چې مطلب یو حاضر سرویس ایس پی دی داسې اوچت کی، مطلب پته نه ولګي اسلام آباد سیف سیټي لقب ورته میلاو شوی دی، هغې نه اوچته یي او دای وړي افغانستان ته، پته نشته. دی ته خو مونږ هم خپل حیریان یو، مونږ ټول قوم غواړو هم دغه چې دې دپاره مونږ دغه غاکو چې صحیح تحقیقات په صحیح لیول باندې وشي.
زما نوم مصباح الله دی، خو زه هم داوړ یم، د ټول وزیرستان بلکې د ټول کی پی کی غم دی. ولې چې دا زمونږ د وزیرستان هم هیرو او د کی پی کی هم هیرو، نو غم یې ډېر غټ دی او غم یې زورور دی.
زما نوم جان محمد دی، زه خپل کلي کې د خپل پلار مشري کوم، ټول داوړ مشر یم، چیف آف داوړ یم. په غیر جانبدار تحقیقات چې نور خلک ته پسې راولي، بل ملک خلک ته راولي پسې، دا تحقیقات ته وکړي او هغې نه بعد ده دغه وشي چې دا چا مړ کو چا هغه شوی.
پرون د زیارت په ورځ قبایلي مشرانو او افغان چارواکو په تورخم دروازه کې دې اړخ ته قبایلي مشرانو او پاکستاني چارواکو ته د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو وژل شوي افسر ایس پی طاهر خان داوړ مړی وسپارل چې بیا په امبولنس کې لواړګي ته یوړل شو او بیا د هلیکاپټر له لارې پېښور ته ورسول شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان چارواکو تیره ورځ د دغه هیواد نه د طاهر داوړ د لاش د وسولولو په اړه هم نیوکې کړې دي. بیا د کورونو چارو وزیر مملکت ویلی دی شهریار افریدی چې د داوړ د وژنې سمې پلټنې به کوي، خو بیګا د پولیس افسر په کور کې د فاتحې پر مهال په خامی اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل د پولیس افسر د وژنې بے طرف او نړیوالې پلټنې غواړي. فرهاد شینواری له نوموړي څخه پوښتنه کړې چې په تورخم کې ورته د طاهر داوړ مړی څنګه وسپارل شو او په دې بهیر کې د ځنډ څه وجوهات و. محسن داوړ وایي
درې ورځو نه پولیس چارواکي تلل دلته او هغې ته به چې کوم دا میت و هغه نه میلاوېدو. پرون شپې مونږ ته دا خبر را ورسېدو چې قبایل هلته چې کوم قبیلې دي هغې دا وایي چې مونږ خپلو قبایلو وروڼو ته ورکوو، حکومت ته نه ورکوو. نو بس مونږ یو قافله روانه کړه، مشران راسره وو، ولاړو. هلته چې ورسېدو نو منیسټر چې کوم و د مملکت وزیر چې کوم و د داخلې شهریار افریدی هغه هم هلته موجود و، نور پتب سرکاري خلک هغه سره و، خو هلته چې کوم قبایل و هغې وته جسد نه والا کول. نو بیا ما ورته زه سره جرګه کوم، نو بیا زه ورغلم او نور مشرانو سره مونږ بیا قبایلو سره جرګه وکړه، هغې پښتنو وروڼو سره. نو هغې بیا دې ته یې کړي شو چې بای تاسو ته بیا مونږ والا کوو.
د هغوی څه غوښتنې وې د افغان حکومت یا د افغان قبایلي مشرانو چې دغه جسد نه حواله کول؟
هغې دا ویغې قبایلو چې دا نه د افغانستان حکومت مونته دی، دا مونږ مونته دی، نو نه مونږ خپل افغانستان حکومت ته ورکو دا مونږ خپل قبایل لا ورکو نو د دې باندې هغه چې په دې کې حکومتونو کار نه دي نو بل دا مونږ قبایل خپل کې یو بل سره دا غم خادي او غمونه مونږ شریک دي نو بس دا مونږ موندلې ده نو مونږ به خپل قبایل ورونو لا ورکو تور هم په دروازه کې ولاړو مونږ هغه سره کېناستل کېناستو هغه سره مجرګه وکړه دا هغه ته تیار شو چې به یې زو در څلور مشران نور هغه به ماته دا وایل کې زه یې پاکستان ته راوړم چې پاکستان ته مونږ راوړو نو هغه مونږ نه نو بس بیا په امبولانس کې واچو راوړو بیلنډي کوتل نه په هلیکاپټر کې ځدار ورسول مونږ تحقیق واړو او د میدال اقوام د دارو لاندې تحقیق واړو ځکه چې پاکستان کې داسې څو زره ور خلک شته چې غینه څوک ته پوسټ نشي کولای نو دې ته وجه نه مونږ غوښتنه دا ده چې لکه بین الاقوامي ادارې د راشه غینه د خبرو تحقیق وکړي
دا ول شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داول چې د وجل شوی د پولیس د وجل شوی افسر طاهر داول د مړینه او د هغه د دغه مقدمه یا د دغه پیښې د تحقیقات په اړه له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دولس نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
پپاو کم پنځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د اسلام آباد پولیس وایي د ښار د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای د ورک شوي ډایرکټر ایاز خان د بندلو هڅې شروع کړې دي. ایاز خان د ایاز خان اوخی حسن پرون د زیارت په ورځ د اسلام آباد اپارې تانه کې ریپورت درج کړی چې پکې ویلي دي ایاز خان پرون سهار د کور نه دفتر ته تللی او مسعودانه پورې واپس نه شو. په دې هکله نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د اسلام آباد د اپارې تانې محرر محمد فاروق نن د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل د محمد ایاز کورنۍ غړو پرون ماخستن په تانه کې راپور درج کړو چې نوموړی پرون د زیارت په ورځ سهار د کور نه دفتر لپاره راوتلی وو او ماخستن اتو بجو پورې د خپلې میرمن سره په تماس کې وو خو تر اوسه کور ته واپس را نغلې او موبایل یې هم بند دی. د نوموړي وینا وه دا وایي ایاز خان د کور نه دفتر ته راغلی وو خو واپس خپل کور ته نه دی تللی. نوموړي دفتر د اسلام آباد په جی سکس میلوډي کې دی او موټر یې هم په دفتر کې ولاړ دی خو د ایاز خان څه درک نه لګي. د نوموړي د کورنۍ د غړو لخوا د راپور درج کولو وروسته پولیسو خپلې پلټنې شروع کړې دي. د ایاز خان اوخي حسن خان مشال ریډیو ته وویل پرون یې د نوموړي د ورکېدو درخواست پولیسو ته ورکړې دی او تر اوسه د ایاز خان څه درک نه لګي چې چرته دی. د نوموړي وینا وه پرون ماښام ایاز خان د خپلې میرمن سره خبرې وکړې او ورته یې وویل چې کور ته درځم خو ماخستن راهسې یې دواړه موبایل نمبر بند دي. د خپل خپلوانو او دوستانو سره رابطو ورستو اخیر یې د نوموړي د ورکېدو راپور په تانه کې درج کړو. د ذکر ده چې د اکتوبر په 28مه د پیښور کلیوالو سیمو پولیس مشر ایس پی طاهر خان داوړ هم د اسلام آباد څخه ناصرګند کسانو تښتولی وو او د نوموړي مړې د نومبر په 14مه د ډیورنډ کرخې ته څیرمه د ننګرهار ولایت دوربابا ولسوالۍ کې ځایي خلکو موندلې وو کوم چې پرون د زیارت په ورځ د ننګرهار چارواکو او ایوی ولسي ډلې د شمالي وزیرستان استازي محسن داور په مشرۍ کې قبایلی مشرانو ته په تورخم وسپارو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت وای وفاقي حکومت د قبایلی زلو د پرمختګ لپاره 3 ارب روپۍ ورکړي. د اطلاعاتو صوبای وزیر شوکت یوسفی بیگ مشال ریډیو ته وویل صوبای حکومت د انتخاباتي کمیشن ته په قبایلی زلو کې د حلقه بندیو هم ویلی او دا بهیر به ډیر زر سرته ورسي. له نوموړي سره زمونږ همکار کولیاس مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلی چې صوبای حکومت د قبایلی زلو لپاره څه پرمختیایي پلان جوړ کړي. شوکت یوسف زی وای
مونږ د مرجر چې کوم د گیټ راغلی دی دا ختمول غواړو فوري طور باندې مرجر چې کمپلیټ کول غواړو ادارو تر منځ ځکه ډېر داسې ادارې دي چې د هغې بجټ چې دی هغه وفاق سره دی. نو مونږ غواړو چې دا مرجر دا کمپلیټ شي چې کوم گیټ دی دا ختم شي او د وفاق د بجټ چې دی ترا ترانسفر اوس څوک دا فیصله کړې ده چې هر صوبې نه به 3%
شوکت یوسفی صاحب نو پدی لڑکی صوبائی حکومت لکه څنګه تاسو ویل چې تاسو مرجر ته هم انتظار کوي خو د ترقیاتی پروژو لپاره تاسو ځانګړی پلان هم لرئ کنه
نو مو خلرو خو څوک به دي تاسو پته شته چې د دې بجټ چې دی هغه فاکس سره دی یو کال لپاره تاسو پته شته چې ایم بی ایګان نشته یو کال پوره شي د دې پوره د مرجر دغه نو تاسو بیا نیکسټ ایئر چې دی د دې الیکشن بچی دی ایم بی ای خو دې سره سره موږ دا ضرور کوشش کوو چې ترو بلدیاتی الیکشن چې بلدیاتی انتخابات تلته شي لوکل ګورنمنت سیستم راشي هغه په ترو باندې موږ کول غواړو راوند لیول د ګراس روټ لیول ته موږ لاړ شو البته د فاټا د تحقیق خپل کردار ادا کو نه اگر ترو تر سو پرې چې د صوبایي سملې غړي راغلي موږ غواړو زر تر زر بلدیاتی انتخابات وکړو دا غي په لورې باندې موږ د ترقیاتي عمل شروع
څنګه تاسو ویل چې د لوکل باډیز کم د انتخابات تي نو دا کله پوری صوبایي حکومت پلان لري چې دلته به قبایلی زلو کې وشي
ګورې موږ خو کوشش کوو چې چکن الیکشن کمیشن دی یا دغه دی هغه ته موږ ریکوست کړی چې څونه زر د دې حلقه بندیانو د طریقه کار مکمل کړي ځکه چې هلته حلقه بندیانو ایشو د هلته یو سي نشته هلته وی سي سیستم نشته نیبرهوډ سیستم نشته نو موږ هغه باندې اوس لګیاوي چې د هغې زر تر زره دغه د یو سي یونین کونسل نظام راشي نو بیا به انشاءالله فوري انتخابات به فوري تازه موږ ورته تیاری کړی دی موږ تیار یو صوبایي حکومت اینی ټایم انتخابات
ته شوکت یوسف صاحب کدا هم راته وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی به کله د قبایلی سیمو او د قبایلی ضلعو دوره کوي
دا چې ما تاسو ته وایم چې ټاسک فورس جوړ شوی دی خو یو کمیټي هم ورسره جوړیږي د صوبې د طرف نه چې دا مرجر دې دا زر تر زره کم نو تر څو پر چې د انضمام دا دغه نه پوره شي نو د وزیر اعلی ته یا دغه ته دا بیا هغه شی ته فائدې نه کوي اوس ګورنر وزیر اعظم او چې کله بیا د مرجر دا طریقه کار کمپلیټ شي نو بیا به ان شاء الله دغه چې به وزیر اعلی به دورې هم شروع کړي ورسره کوم دا لوکل ګورنمنت سیستم روان دی دې دا یو کامیاب نظام به ان شاء الله تعالی د دې په لور هم ان شاء الله ډېر ښه ترقیاتي عمل شروع شي بیا به وزیر اعلی مختلف ضلعو ته دورو لګوي
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف سی وو چې د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه یې له مشال ریډیو سره خبرې کولې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
ورزو بلوچستان ته پاکستان وایي د ایران څخه ورتختول شوی په دولسو کې دولس سرحدي عسکرو کې پنځه بیرته ایران ته سپارل دي باقی پاتې و عسکرو د خوشی کولو لپاره هم پاکستان امنیتي ادارو ځانګړي ګامونه پورته کړي دي او تمه کوي چې ډیر زر به هغه پیدا کړل شي او ایران ته وسپارل شي په دې هکله نور حال په دې رپورت کې
د پاکستان د بارني چارو د وزارت له لوري ویل سوی دی چې د پاکستان حکومت د ایران څخه 13 میاسره تشتول سوی په 12 اسرادي اسکرو کې پنځره خوشکړي او ایراني چارواکو به ډیر ژر وسپاري تیر ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان د بارني چارو د وزارت د ویان ډاکټر فیصل له لوري په خبر سوی یو بیان کې ویل سوی دی چې د باقی پات اتو اسکرو دره خوشکول لپاره هلې ځلې روان دي نو مړي امکان سرګند کړي چې هغه به هم په حفاظت سره خوشکړل شي په بیان کې دا نه دی سوی چې راخوش سوی پنځه عسكر بکله او په کوم ځای کې وای ایران ته حواله کیږي بل خو ته د ایران له لورې هم د پاکستان د دیګام هر کله یې سوی دی د ایران د حکومتي ټي وي په وینا چې د پاکستان انقلاب میجر جنرال محمد علي جعفری د ایران په شار کوزوین کې وایو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د تشتونکو څخه پنځه عسكر راخوش سوی دي کوم چې دا وخت د پاکستان د حکومت سره دي نو مړي امکان سرګند کړي چې ډېر ژر به راخوش سوی عسكر د خپل کورنۍ سره په ایران کوي هغه ځاته کړه ده چې د تشتونکو ډله غواړي چې د سرحدي عسکرو په بدل کې په ایران کې قید خپل ملګری را خوش کړي خو ایران به کله هم تر فشار لاندې نه راځي او نه به دغه ډول ناقانونو غوښتنو ته غاړه کشیږدي دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د اکتوبر د میاشتې په منځنۍ ورځو کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان په میرجاوا سیمه کې 12 ایراني سرحدي عسکر تشتول شوي وو وروسته د ایرانی حکومت لخوا ویل سوی وو چې تښتول سوی عسکر د پاکستان او بلوچستان صوبې ته وړل سوی دي. هغه وخت په کوټه او اسلام آباد کې چارواکو د ایران دا تور رد کړی وو. بل پلو ته د پیش ذمہداری د ایران په سیستان بلوچستان کې کارکوونکي تنظیم جیش العدل په غاړه اخیستې ده. د ایرانی چارواکو په وینا چې د دغه ډلې غړي د تیرو څو کلو راهیسې په سیستان بلوچستان کې پر ایرانی عسکرو او نور حکومتي ودانیو باندې په بریدو کې تورن دي. په دې ترڅ کې مې په کوټه کې د کورنۍ چارو د سکتر علي در شکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د ظفر خان نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د پیښور وجل شوی پولیس افسر طاهر خان داوړ پرون په حیات آباد کې خبرو ته وسپارل شو. تر دې مخکې د نوموړي مونځ په د جنازې مونځ په پیښور پولیس لاینز کې هم ادا کړل شو. د جنازې وروسته په پیښور کې د کورنۍ او چارو وزیر مملکت شهري یار پردي خبري کانفرنس ته وویل چې د طاهر داوړ په وجه نه ریاست خاموش نه دی او دا معامله به سر ته رسوي. د وزیرستان قبایلي مشرانو د پیښې د شفاف پلټنو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې افغان سفیر ویلي افغان مشرانو په پوره درناوي د پولیس افسر طاهر داوړ مړی سنبال او په تورخم کې پاکستانی چارواکو ته وسپارو. حضرت عمر زاخلوال نن په ټویټر لیکلی چې پرون وروسته د هغې لیکلی چې پرون ماخوستن د پاکستان پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر کې ولیکل چې د طاهر داوړ تختونه په افغانستان کې د مړي موندل کېدل او بیا جسد سپارلو په مهال د افغان چارواکو چلند پوښتنې را پیدا کړې دي. په اسلام آباد کې د ښاري پرمختیا ادارې یو چارواکی ایاز خان مسعود بې درکه شوی دی. د ایاز او خی حسن نن مشال رډیو ته وویل چې هغه له پرونه ورک دی او د کورنۍ د غړو سره هیڅ اړیکه نه کیږي. د اسلام آباد پولیس وایي د ایاز خان د ورکېدو پلټنې شروع کړې دي. ایاز خان په اسلام آباد کې د ښاري پرمختیا ادارې یا سی ډی اے ډایرکټر و. هغه په اصل کې د وزیرستان دی خو دمګړی په پېښور کې اوسېدو. پاکستان وایي د امنیتي ځواکونو له هغو 215 ایراني پولیسو ساتونکو بازیاب کړي چې یوه میاشت مخکې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمې نه تښتول شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام په ټویټر پاڼه لیکلي چې رخلاص شوي کسان به د ایران حکومت ته سپاري. او امریکا د سعودي خبريال جمال خاشوقي د وجنې په اړه په ولسو سعودي وګړو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي. په دغه کسانو کې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان ته نږدې لوړپوړي همکاران هم شامل دي.
دا وو ظفر خان چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلې اداریو کې کوم موضوعات راخستي د ځینو اداریو مهم ټکي درته وړاندې کړو.
د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې په میدانونو کې نه دی شوی بلکې دا په سړکونو هم کیږي او تکړه پولیس افسران ځان په خطر کې اچوي او په چیک پوسټونو زموږ حفاظت کوي. اداره وایي چې په دې جنگ کې د پولیس یو شمېر افسران وژل شوي او ژوبل شوي او اوس په دې کې د خیبر پختونخوا پولیس افسر طاهر خان داوړ یو تازه مثال دی چې هغه افغانستان ته وتښتول شو چېرته چې په هغه وسلوالو تشدد وکړو او وی وژلو. پولیس افسر طاهر خان داوړ مخکې هم دوه ځلې په ځانمرګي بریدونو کې په هدف شوی وو او دا ښایي چې څنګه وسلوال پولیس افسران هدف کول خپله ترجیح جوړه کړي. اداري په وینا سوال دا دی چې ریاست د طاهر خان داوړ د تحفظ لپاره او دغه د بازیابۍ لپاره څه کوشش کړی وو. جواب یې داسې څرګندېږي چې ډېر یې څه نه وکړي. اداره زیاتوي چې د جواب د غوښتنې په اړه مختلف احتجاجونه په خیبر پختونخوا کې شوي وو خو حکومت سره د سویو لپاره نشته. د طاهر خان داوړ غوندې مهم شخصیت کلا درکه کیږي نو دا د ریاست ذمہواری وي چې موږ ته معلومات راکړي. اداره وایي چې په هر سطح استخباراتي ناکامي ښکاري. طاهر خان داوړ ته د دړکې باوجود هغه د تحفظ ورکولو کې ناکامي هم ده او هغه د تختولو پس د هغه د بازیابۍ ناکامي هم. اداره کاږي دا صورتحال به د پاکستان او افغانستان په اړیکو هم اثر اچوي. پاکستان افغانستان ته په سرکاري کچ احتجاج ثبت کړی او راتلونکي ورځو کې به یې هم کوي. او د پوځ د مطبوعاتو د څانګې بیان ویلي چې طاهر خان داوړ په کومه طریقه وتښتول شو او افغانستان ته منتقل شو نو ښایي داسې چې دا ترهګري سټړي نه بلکې د یوې بلې ادارې کار کېدی شي. ادارې لیکي چې دا بیا هم د ریاست یو ناکامي ده چې وایي نه کړی شو چې افغانستان سره د وسلوالو د ګواښ مخنیوي په اړه کار کړی وي. خو ورځپاڼه وایي چې زموږ د ساتنې لپاره په سلګونو پولیسو قرباني ورکړي خو د دې قربانۍ څخه بې ارزښته پاتې کیږي چې ریاست یې پر شانو ودرېږي. که ریاست د پولیسو په پوره توګه ملاتړ وکړي نو دا د وسلوالو د ګواښونو ماتولو کې لویه مرسته کولی شي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي د بجلی د نظم ادارې نیپرا د بجلی په نرخونو کې د یونټ په حساب یو سلویخ پیسې د زیاتولو منظوري ورکړې ده. د سینټرل پاور پرچیزنګ ایجنسۍ لخوا د تیر اکتوبر په میاشت کې یو یونټ شپږ سلویخ پیسې د ګرانولو درخواست شوی و. اداره مخکې لیکي چې کله موجوده حکومت راغلی دی نو تیل، ګیس او د بجلی په نرخونو کې د بیا بیا اضافې له وجې په ولس ګرانې تپول کېږي. په شروع کې ولس دا برداشت کول، خو که وکتل شي نو د اخیستو قوت هغه پاتې نه دی. اداره زیاتوي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل په نرخونو کې د کموالي خبرونه را روان دي، او همدې له وجې اپوزیشن هم چغې وهي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه کمېدو له وجې دلته ولې د تیل نرخونه سیوا کړې کېږي. په همدې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو ته بیا بیا دا درخواست شوی دی چې د پېټرول مصنوعاتو د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالی ونه کړی شي، ولې چې دې سره ټولو شیانو نرخونه سیوا شي، او هغه شیان هم چې د هغې تر لرې لرې پورې د پېټرولو او د بجلی سره تعلق هم نه وي. ورځپاڼې په وینا کې حکومت یوه پیسه هم زیاتوي نو ترانسپورټران او سوداګران سل پیسې زیاتې کړي. حکومت سره د دې د کنټرولولو لار هم نه وي او هغوی خپله کوي چې په ولسی به دا سر پروزي. اداره کاږي چې د بجلی د نظم ادارې نیپرا د بجلی د خرڅولو مرکزي ایجنسۍ د شپږ سلویخ پیسې د زیاتولو درخواست رد کړې او د بجلی یو یونټ په حساب یې یو سلویخ پیسو د زیاتولو منظوري ورکړې. د نیپرا د چیرمین تر مخه که د بجلی پلانټونه په کولې چلول شوی وي نو په یونټ کې یو کم شپېته پیسې کموالی کېدای شو. اخیره کې لیکي اوس په روان بلینو کې بجلی استعمالوونکي یا صارفین په مجموعي توګه 3 اربا او 80 کروڑ روپے اضافي ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوال رسنیو په برخه کې مو دوه موضوعات غوره کړي. برتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان اقتصادي ستونزو او د دې په هواري لیکنه خپره کړې ده. هلته د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې په سعودي عرب کې د حقونو د سرغړونو موضوع څېړلې. وای د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په ریاض غږ کړی چې له یو لړ اصلاحاتو سره د خلکو بنیادي حقونه محفوظ کړي. ظفر خان د دواړو لیکنو مهمې برخې دراوروي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي پاکستان د ټکنالوژۍ څانګې ته د ودې په ورکولو سره ځوانانو ته روزګار پیدا کولی شي او پر اقتصادي ستونزو قابو موندلی شي. د نوې ټکنالوژۍ د آلاتو په مټ د رشوت او د اوبو د کمی ستونزې قابو کېدلی شي. ورځپاڼې لیکي د مې په میاشت کې علی بابا کمپنۍ په پاکستان کې د دراز په نامه د برېښنایي تجارت غټ شرکت پرانیست. د دې له لارې واړه کاروباریان هم په چین کې نوي ګراکان موندلی شي. د دې کار لپاره یادې کمپنۍ دوه میاشتې مخکې 150 میلیونه ډالر ورکړي دي. ورځپاڼې لیکي د دې ترڅنګ داسې ګنګوسې هم دي چې د چین ټکنالوژۍ شرکت فلحال له هغه سیګامونه نه اوچتوي چې په نتیجه کې د پاکستان په اقتصادي میدان کې کوم غټ بدلون ته لار هواره شي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې په خپله ویبپاڼې لیکلي چې له بشري حقونو څخه د سعودي عرب د سرغړونو په لړ کې نړیواله ټولنه پلټنې کوي. دا ګام وروستو له هغې اخیستل کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو کمیسون د روان کال د نومبر 15 په غونډه کې په سعودي عرب غږ وکړ چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو مخنیوی دی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کمیټۍ کې د غړو هیوادونو استازو سعودي عرب ته سپارښتنه کړې وه چې د ښځو ترڅنګ ټول فعالان باید خوشي کړي، د زنداني کولو په قانون کې اصلاحات وکړي او د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د قاتلانو احتساب وکړي. کمیټۍ ویلي د کله راهسې چې محمد بن سلمان واک ترلاسه کړی په دغه هیواد کې د مدني فعالانو نیونه او د دوی په ضد دسیسې زیاتې شوې دي. ویبپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټۍ په غونډه کې دا سپارښتنه هم شوې وه چې سعودي عرب باید د خبریال جمال خاشقجي د وژنې د پلټنې په ډله کې نړیوال ماهرین شامل کړي ترڅو د دې قضیې بې طرفه پلټنې وکړی شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکې په ترکی کې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د قضیې په تړاو په یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. په دوی کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان یو شمېر نږدې همکاران هم شامل دي. په عین حال کې د سعودي عرب لوی سارنوال یا اټرنی جنرل د خاشقجي په قضیه کې یو شمېر تورنو کسانو ته د مرګ سزا غوښتنه کړې ده. احمد تکل په دې رپورټ لري.
متحد ایالاتو پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعت محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکې دي د ژورنالیست جمال خاشقچی د وجل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن پرون وویل هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګیدلي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچن زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست په نښه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی دی چې په متحدو ایالاتو کې یې ژوند او کار کاوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي. په دې چارواکو کې د شاهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقچی د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال قونسل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي القحطانی چې د ولیعهد ښی لاس بلل کېږي د خاشقچی د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه جلا خبرپاڼه کې چې پرون خپره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارت معاملو اجازه نه ورکول کیږي. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلانېږي چې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال شالان الشالان پرون په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي 15 تنه چارواکي د خاشقچی د وژنې په قضیه کې په اعدام محکوم شي.
قد تم توجيه التهم الى 11 منهم واقامه الدعوه
د یوشتو تورنو لډلې څخه پر یو لسو کسانو اقامه دعوه شوه او دوسیه ترتیب شوی ده. د قضیه محکمه ته راجع شوی په عین حال کې لپاتې نیول شوی کسانو څخه تحقیق روان دی څو په دې قتل کې د هغوی ونډه او عمل معلوم شي. لوی څارنوال د هغو 15 تورنو لپاره د اعدام حکم غوښتی چې د قتل د جنایت امر یې ورکړی او عملی کړی دی او د پاتې کسانو لپاره یې هم د شریعت د حکم پر اساس د سزا غوښتنه کړې. نه 50 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده د سعودي د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان له منتقدانو څخه و. هغه د اکتوبر په 2 وروسته له هغه ترای تم شو چې د ځینو رسمي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ننوت. ترکی چارواکی وایي چې خاشقچی د یوې دسیسې پر بنسټ قونسلګرۍ ته له ننوتو سره سم وژل شوی او مړی یې ټوټې ټوټې شوی دی.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنیمو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
تاجکستان د جمعه په ورځ د 3.9 ارب ډالرو په لګښت جوړ شوی یو بجلیګر پرانسته وکړه چې نه یوازې د دغه هیواد د توانایي کمی به پوره کوي بلکې افغانستان او پاکستان ته به هم بجلی ورکوي. په دې اړه د فرانس خبری ایجنسی AFP یو رپورټ خپور کړی چې د یوې لنډې دمې وروسته یې مهم ټکي درته اورو. د AFP په دې رپورت کې راغلی د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د دغه بجلیګر پرانسته وشوه چې 1500 میگاواټ بجلی جوړوي. د دې بجلیګر لپاره 315 میټره یعنی د نړۍ تر ټولو اوچت ډیم جوړ شوی دی. د دې رپورت تر مخه دا بجلیګر به په خپل موجوده پیداوار دومره آمدن ترلاسه کړي چې په څو کلونو کې به د دې ډیم نوره برخه هم مکمل کړي. دا ډیم د اټلی یو کمپنی جوړوي. د سیاسي چارو په عبدالغنی محمد زیموف AFP ته ویلي دا ډیم به د هیواد په یووالي کې هم مهم رول ولوبوي چې په تیر وخت کې د کورنیو جګړو له وجې زیانمن شوی و. بلخوا دا رپورت د ماحولیاتي چارو د پوهانو په حواله خبرداري ورکوي چې د دې ډیم په جوړولو کې د چاپیریال محفوظولو لپاره کافي اقدامات نه دي شوي. دا را د تاجکستان په خوانی ولسمشر اسلام کریموف په دې وجه د دې ډیم جوړولو نه ډډه کړې و چې په تاجکستان او قرغیزستان کې د کروندګرو ترمنځ د اوبو په سر شخړې رامنځته نشي. خو په 2018 کې د کریموف د مړینې وروسته ولسمشر امام علي رحمان په دې منصوبه فوري کار شروع کړ او ویل چې د سیمې اوسیدونکو تر هر څه وړاندې بجلی ته ضرورت لري. د دې بجلیګر جوړونکو وایي دا منصوبه د هیواد لپاره ډیره ګټوره ده او په نتیجه کې به یې نوې کارخانې جوړیږي چې پکې به خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2116. 15,015. 14,580. او 1,380 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. 13 ورځ په کوټه کې د ماشومان په اړه یو کانفرنس شوې ده چې پکې کارپوهان ویلي د پیدایش سم دستي ورسته دي د ماشومان د اندراج کار لازمی وګرځول شو. حکومت د دې مقصد لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې حق له نور حال په دې رپورت کې
د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته د بلوچستان د پلاننګ او پرمختیا د ادارې تر څارنې لاندې یو سیمینار تیر ورځ په کوټه کې وسو. په سیمینار کې پر حکومت زور ورکول شو چې د بلوچستان په ګډون د هیواد په څلور واړو صوبو کې دي د پیدایش سمدستي وروسته د ماشومانو د اندراج لپاره انتظام وسي. په دې اړه د کوټې د ښاروالۍ یو کونسلر میر اسلم رین نور حال څه داسې راته بیان کړی.
په هر علاقه کې د برت سرټیفیکیټ یو کوچنی چې پیدا کیږي د دې رجسټریشن ډېر ضروري هغه سره چې دی دا فائدہ ای چې سبا اسکول کې دا معلومی چې کم کښنی اسکول ته رالی کم بچی چې دی په اسکول کې سبق وای یا نه وای یا میټرک بعدم د دې ډیټا کلیکټ سی چې معلوم سی چې دا کم بچی میټرک پورې اسکول ته رالی یا مابین سره د اسکول ووتی. دویمه دا و چې دا ډیت سرټیفیکیټ چې دی ډیت سرټیفیکیټ چې دا سره نه وراثت نه سي جوړې دی کم د خاندان حقوق دی د انجلۍ د هلک بیش مجرته وایو چې تا سره وراثت نه وستا بیش نه سي کېدلی.
د سیمینار خوالو دا هم ویل چې د اندراج لا عمل به نه هواز په تعلیمي ادارو کې د ماشومان لپاره اسانتیا زیات سي بلکې په عملی ژوند کې هم ودیته ګټي رسیږي. په دې اړه به غوښتو د صوبای متصب د ماشومانو د څنګه و ډایرکټر سید منور شاه ته
هر ځای چې مطلب چې د کښنان حقوق دغه کېږي هغه مرت شکایت راوړي یا موږ خپل چې دی واغې علاقو ته ځو چې هغه د کښنان کوم شکایت لکه په سکول کې چې دی د دې داخلو په حواله سر دی یا په سپټالو کې د کښنان ته چې دی د سیادت سہولتو او قبول په حواله سر دی یا مثال دادی بس لکه کښنان دی د جمینال قانون دی په 2000 کې نافذ العمل شوی دی دغه باندې عمل درآمد کول دی.
کوینه کوم کو دا هم ملچ په پاکستان کې د ماشومانو د کوکو خیال نه ساتل کیږي. بیا په خاصه توګه هغه ماشومان چې په جرمونو کې تورن وي د اندراج د نشټوال لامل د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې ترڅ کې د ماشومانو د کوکو لپاره کارکونکو تنظیم سحر مشر عبدالودود زیاته کړه
کچيري یو بچی چې دی هغه مطلب یو خدای نه خاصه داسې یو کار جنوسی دغه قابل گرفت پولیسی نو پاره کې کده بچانو قانون چې په دبه نه لګو کیږي نو دغه د پاره چې د رجستریشن وړ ډیر داسې شنه دي چې هغه کوم لري لیکن سرټیفیکیټ نه نو په دې وجه د غټانو قانون په هغه باندې لګو شي. او د دې سره سره کله مرګونه چې دی ودونه چې دی یا د کښنی عمر ودونه چې دی په دغه ګرد کې دا شی چې دی هغه ډیر ضروری دی چې مطلب د رجستریشن وشي.
ته کارپوهانو په وینا چې دا وخت په بلوچستان کې نږدې 200,000 ماشومان د پیدایش وروسته د اندراج څخه به برخې پاتې دي ځکه چې په لری پروتو په مندو پلرو کې د ماشومانو د اندراج د اهمیت په اړه په هنه هم لږ ده.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
ا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د سند صوبې په تر سیمه کې له سکرو څخه د بجلی جوړونې هغې پروژې ته کتنه کړې چې د چین په ملاتړ ورباندې کار روان دی. لیکنه وایي د بجلی جوړونکي بټۍ د چین پاکستان اقتصادي پروژې برخه ده چې ورباندې په تیزۍ کار روان دی. د دې رپورټ مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د سند پتر سیمه کې د چین په ملاتړ روان د سکرو د توانایي بټې په اړه حکومت خوشبینه دي چې د انرژي مسله به ورسره کم شي، خو کارپوهان د ماحولیاتي بدو اثراتو خبرداري ورکوي. ایجنسی لیکي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې په روان پاور پلانټ ورځ او شپه کار روان دي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر 1900 وړاندیز شوو د توانایي مرکزونو ته به انرژي ورکوي. هو په نړۍ کې د کوئلې د استعمال مقبولیت په کمیدو دی ځکه چې ماحولیاتي منفي اثرات ورسره تړلي دي. ایجنسی لیکي تر د نړۍ تر ټولو زیاته کوئله لرونکو سیمو کې یو دی چې هلته د کوئلې ذخیرې د 1.5 بلیون ټنه جوړیږي. تمه کیږي کچرې دغه ذخیره په کار راوستل شي نو هر کال ترې 3.8 بلیون ټنه کوئله حاصلېدی شي. د سند اینګرو کول ماینینګ کمپنۍ مشر شمس شیخ ایجنسی ته ویلي چې د ټاکل شوي وخت نه 5 میاشتې مخکې دي. کارپوهان وای د تر د ماین او کوئلې پاور پلانټ پروژې نه په راتلونکو 100 کلونو کې 2 لک میگاواټ برېښنا پیدا کېدی شي، خو د حکومت د یقین دهانی باوجود په ماحول باندې د منفي اغېز له امله د پروژې په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. ایجنسی لیکي پتر کې د موجوده کوئلې قسم د انرژي لپاره ډېر مؤثره نه دی او زیات مقدار کې کاربن ډای اکسایډ ګیس پیدا کوي. د پروژې چارواکي په بیا بیا وایي چې کار یې د کامی او نړیوالو ماحولیاتي قوانینو سره سم دی. خواجانس وای د کوئلې کنستو او بیا د انرژي لپاره د دې د سوځولو په پروسه کې ډېرې اوبه پکار وي چې ځایي اوسېدونکي اندېښنې لري چې د دوی په سیمه کې د اوبو کمی رامنځته نه کړي. ملګرو ملتونو د 2015 کال پورې په پاکستان کې د اوبو د سختې کمی خبرداري ورکړې ده. کارپوهان وای داسې صنعتونه د اوبو پر رسد خراب اثرات پرې باسي. یو کارپوه عمر چیما وای ټوله نړۍ د کوئلې له استعماله پشا کیږي خو موږ د هغې متضاد کار کوو.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سختدریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلق چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او اوس هم د دې انګړی او همدارز د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اخیری ریپورت ته ورزو. د افغانستان ریپورت د لوګر اوسیدونکو وایي له 1300 میاشت راهیسې یو ځل بیا د کابل او لوګر په لویه لاره امنیتي ګواښونه زیات شوي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل ځینې وختونه وسلوال سړک ته ورزي او حکومتي کارکونکي هم لګاډو ښکته کوي. هلته د لوګر امنیتي چارواکي بیا وایي د محمد اغي ولسوالۍ په برخو کې عملیات شروع کړي او هڅه کوي چې دغه ګواښونه زر ختم کړي. نجیب الله الوخیل په اړه نور حال راکوي.
د کابل لوګر لوی لاره چې خوست او پکتیا هم پلازمینه کابل سره نښلوي په وروستیو 2 میاشتو کې نام نشوي او حتی وسلوال طالبان ځینې وختونه د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک ته راوځي او دولتي کسان لګاړو ښکته کوي. د لوګر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي له چارواکو غواړي چې د دغې لارې د امنیت خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. هغوی اندېښنه لري که چیرې افغان امنیتي ځواکونه دا لاره عمل نه کړي نو د وسلوالو د تحرکاتو په ډېرېدو سره به دلاره دولتي کسانو ته عادي تګ او راتګ ناشونی شي. د پنځشنبه په ورځ د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو الیاس نظری په دې اړه مشال راډیو ته وویل
په دې لاره کې تقریبا 2 میاشتې په دې خوا وسلواله ډلې د سرک سر تر اوزي او یو شمېر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیاي په یو نوم او بل نوم زوروي پیسې ترې اخلي حتی وژني. دغه ساحه تقریبا د لوګر د خوست د خلکو لپاره یو پولیسرات ورته جوړ شوی.
د سرور په نوم د یادو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د کابل لوګر سړک ځینې وختونه د وسلوالو په لاس د مسافرو د ښکته کولو او د هغوی د وژلو شاهد وي.
امنیتي لحاظه بالکل داسې خراب ده چې پس له درې بجو ده خلک نشي کولی سړک تګ راتګ وکړي، ځکه چې امنیتي مشکله دومره ډېر ده. په هر ساحه کې طالبان وځي، خلک له موټره کښته کوي. دوه درې ورځې مخکې دلته زموږ په اته بجې له دغه پمپ له ساحې څخه نفر کښته کړ،
آزاد خبریال متی الله سرور وای د محمد آغی ولسوالی په مربوطاتو کې دولتي کسانو ته په ډیر راتګ او راتګ ډیر مشکل دی.
تګ او راتګ د دولتي کسانو واقعا د اندېښنې وړ ده، او دوی نشي کولی چې مثلا تګ او راتګ وکړي، او یا هم که تګ او راتګ کوي مجبور دی چې امنیتي کمربند خپل لوړ کړي او یا محافظین ډیر کړي چې دې لارې نه تګ او راتګ وشي کولی. که چیرې دولت په دې اړه توجه ونه کړي، د دې شاهدان به موسو چې یو وخت به داسې حالت ورسیږي چې دې لارې نه تګ او راتګ به هم څوک نشي کولی.
د ولایتي شورا غړي د کابل لوګر د لوی لارې د ناامنیو مهم لامل د دې لارې په مسیر کې د پرتو ځواکونو ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړي قریب الله سادات وایي
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دي، په بل منطقه کې ملي اردو دي، او بل منطقه کې پولیس شهرا دي، بل منطقه کې پولیس ولسوالي دي. نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ شي، دا ټول مشکلات به رافقي کې هیڅ کم بیا نسی کوي چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلانی پورې مربوط و دا ما پورې مربوط نه دي. دا یوازنۍ د حل لار دی که دولت غواړي چې دلته د دلاره مشکلات حل شي.
بل لوري ته د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي چې له تېرو دوه ورځو راهیسې د یاد ولایت په محمد آغې ولسوالۍ کې چاڼي عملیات پیل کړي او ځینې کلي د وسلوالو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
تېرو دوه ورځو را په دې خوا په محمد آغې ولسوالۍ کې زموږ چاڼیز عملیات پیل شوي چې تر دا مهاله ښه نتیجه ورکړې. ځینې سیمې او کاریجات یا کلي له وسلوالو څخه پاک شوي دي، ځینې مشکوک کسان مو هم نیولي دي.
یاد دیوی د لوګر د محمد آغې ولسوالۍ د پلازمېنې کابل په 28 کیلومتره کې پرته ده. د دغه ولسوالۍ واغجان، سرخاب، زرغونخار، پل قنداري، احمدزی و کلا او نوري هغه سیمې دي چې د وسلوالو فعالیتونه پکې تر سترګو کیږي. د روان مریض کال په سپرلي کې د کابل لوګر د لارې په واغجان سیمه کې د لوګر د واري مرستیال او ویان هم د وسلوالو په برید کې وژل شوي ول.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې درنګ شیبه کې اثر تر رسیدي. په اخر کې یو وار بیا د ظفر خان نه د دې ساده خبرونو لنډي زورو.
د پېښور د وجل شوی پولیس افسر طاهر خان دا وړ پرون په حیات آباد کې خاورو ته وسپارل شو. تر دې مخکې د نوموړي د جنازې مونږ په پېښور پولیس لاینز کې هم ادا کړ شو. د جنازې وروسته په پېښور کې د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدي خبری کانفرنس ته وویل چې د طاهر دا وړ په وجنه ریاست خاموشه نه دی، بلکې دا معامله به سر ته رسوي. د وزیرستان قبایلي مشرانو د پېښې د شفافه پلټنو غوښتنه کړې. په پاکستان کې افغان سفیر ویلي افغان مشرانو په پوره درناوي د پولیس افسر طاهر دا وړ مړی سنبال او په تورخم کې پاکستانو چارواکو ته وسپارو. حضرت عمر زاخلوال نن په ټویټر تر هغې وروسته بیان خپور کړ چې پرون ماخوستن د پاکستان پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور په ټویټر په بیان کې ولیکل د طاهر دا وړ تختونه په افغانستان کې مړی موندل کېدل او بیا د جسد د سپارلو په مهال د افغان چارواکو چلند پوښتنې را پیدا کړي دي. په اسلام آباد کې د خاري پرمختیا ادارې یو چارواکی ایاز خان مسعود بدرکه شوی دی. د ایاز اوخی حسن نن مشال رډیو ته وویل نوموړی له پرون ورګ دی او د کورنۍ د غړو سره هیڅ اړیکه نه کیږي. د اسلام آباد پولیس وایي د ایاز خان د ورکېدو پلټنې شروع کړې دي. ایاز خان په اسلام آباد کې د خاري پرمختیا ادارې یا سی ډی ای ډایرکټر دی. هغه په اصل کې د وزیرستان دی خو دمګړی په پېښور کې اوسېدو. پاکستان وایي امنیتي ځواکونو یې له هغو دولسو څخه 15 ایراني پوله ساتونکي بازیاب کړي چې یوه میاشت مخکې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمې نه تښتول شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام په ټویټر پاڼه لیکلي چې رخلا شوي کسان به د ایران حکومت ته سپاري. او امریکا د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې په تړاو په 1900 سعودي وګړو باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي. په دغه کسانو کې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ته نږدې لوړپوړي کسان هم شامل دي.
او همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نحساته خبرونه سر ته رسیږي. هم په دې سپو تاسو چې پاتې شئ نو په شپږو بجو بیا د ډیو ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. دا راز د مشال ریډیو د آنلاین که تاسو کتل غواړئ مشال ریډیو ډاټ کام باندې تاسو ورشئ نو نه یوازې دا چې تیرې شوې خبرونه به واورئ بلکې هفتهواري خبرونه هم اوریدلی شئ. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. از منور شاه، ظفر خان او هیلا زدران دنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد و آباد اوسئ.